صد سهار لس بجه سوی دیر و درنو دوستانو یو ار بیاس ما فرشتی جلالزی د تایر روشان سلطان محمد سرور او پدی پروگرام کی د ټولو ملګرو همکارانو سلامونه ومنی. خدای دې وکړي چې د جمعې مبارک ورځ به مو په خیر پیل کړي وي او تر اوسه به خوشحاله او آرامه یاست. د خبرونې په جریان کې به د افغانستان او سیمې په ارتباط تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کړو. د رپورټونو او خبرونو سلسله به سلطان محمد سرور پیل کړي. د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
یو نړیوال اداره وایي په افغانستان کې اداري فساد په تیرو دوو کلونو کې دوه برابره زیات شوی دی. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي واشنگتن د طالبانو د ماینونو د شندولو لپاره د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسایل افغانستان ته انتقالوي. د امریکا خبری رسنۍ رپورت ورکوي هغه لاس کسه چې اقرار کړی و چې په امریکا کې روسي ته جاسوسي کوله ل امریکا څخه په الوتکه کې د روسي په لور روان شوی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي کچېرې ځینې ټاکلي شرایط ترسره شي ل امریکا سره د اتمی مذاکراتو بیا پیل ته آماده دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې اداري فساد په تیرو دوو کلونو کې دوه برابره زیات شوی دی. دا خبره په هغې سروې کې راغلې چې د انټیګریټي واچ په نوم نړیوالې ادارې ترسره کړې او نتیجه یې پرون خپره شوې. دغه اداره د نړۍ په سطحه د اداري فساد په اړه څېړنې کوي. د انټیګریټي واچ په رپورټ کې راغلي چې افغانانو په 2009 کال لږ تر لږه 1 بلیون ډالر رشوت ورکړی. سروې په 6500 کسانو ترسره شوې. په رپورټ کې راغلي چې له هرو 3 پوښتل شویو کسانو څخه یو ویلي دي چې په دولتي ادارو کې د کار د خلاصولو لپاره رشوت ورکړی. تر نیمایي زیاتو ویلي چې د طالبانو د قدرت د زیاتېدو یو عامل په حکومت کې اداري فساد دی. انټیګریټي واچ ویلي چې د اداري فساد انټیګریټي واچ ویلي چې اداري فساد دومره پراخه شوی چې حتی د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې زیارونو ته ګواښیږي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي واشنگتن د طالبانو د ماینونو د شندولو لپاره د 3 میلیارډو په ارزښت وسایل افغانستان ته استوي. د امریکا د دفاع د وزارت د ټکنالوژۍ د څنګه مرستيال آشتن کارتر وایي له دغه اقدام سره به په افغانستان کې د ماینونو د شندولو قابلیت دوه برابر شي. خغلی کارتر ویلي چې په دې نویو وسایلو کې درانه زغروال موټر، د ماینونو د پیدا کولو وسایل او نور مهمات شامل دي چې په راتلونکو میاشتو کې به افغانستان ته ولېږدول شي. له دغو وسایلو سره زرتنه د ماینونو د لمنځوړلو ماهرین هم افغانستان ته ځي. د ناتو چارواکي وایي درې بهرني عسکر د مخالفینو په پرونیو بریدونو کې په افغانستان کې وژل شوي او یو افغان امنیتي منصبدار ترور شوی دی. ناتو د غرض زیاتوي چې دوی وړ مشبه د افغانستان په ختیځ کې یو کس نیولی چې وسلوالو طالبانو ته د بمونو د جوړولو مواد او وسایل رسول. ناتو وایي یو امریکایي عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شو او دوه نور عسکر چې د تابعیت په اړه څه نه دي ویل شوي د افغانستان په جنوب کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې مړه شوي. د روانې میاشتې په ترڅ کې چې نن یې اتمه ده، تر اوسه 22 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي. بلخوا د کابل په لویدیځ کې د امنیتي استخباراتو مشر محمد ګل او د یو باډي ګارډ پرون له وظیفې خپل کور ته د ستنېدو په مهال په یو کمین کې ووژل شول. د امریکا خبری رسنۍ رپورت ورکوي هغه لاس کسه چې اقرار کړی و چې په امریکا کې روسي د جاسوسي کوله ل امریکا څخه په الوتکه کې د روسي په لور خوځېدلی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه لاس کسه د مسکو په لور خوځېدلی. له دې مخکې د نیویارک یو قاضي حکم کړی و چې دغه لاس کسه د امریکا وویستل شي. دوی په محکمه کې اعتراف کړی و چې د روسي لپاره جاسوسي کوله. بلخوا خبرونه وایي چې د روسي جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف څلور هغه کسان چې لویدیز ته د جاسوسۍ په تور په دغه هیواد کې بندیان وو بخلي. د روسیې او امریکا ترمنځ د جاسوسانو دغه تبادله به له سړې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول لټولو لویه تبادله وي. روسي جاسوسان تېره اونۍ په امریکا کې نیول شوي وو. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي کچېرې ځینې ټاکلي شرایط ترسره شي له امریکا سره د اتمی مذاکراتو بیا پیل ته آماده دی. جمهور رئیس احمدی نژاد د نایجیریا په مرکز ابوجا کې د ډی ایټ یا د اتو مخپودې هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مهال وویل چې امریکا باید اول د اسرائیلو د اتمی ستراتیژۍ په اړه خپل دریځ څرګند کړي. باور پر دې دی چې اسرائیل د منځني ختیځ یوازینی هیواد دی چې اتمی وسله لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک مسوده هغه حمله چې وایي د جنوبي کوریا د یوې جنګي بیړۍ د ډوبېدو سبب شوې غندي، خو دا نه وایي چې شمالي کوریا د دغې حملې مسؤوله ده. ټاکل شوی چې نن به په دغه پریکړه لیک رای واخیستل شي. جنوبي کوریا پر شمالي لوري د دغې حملې تور لګوي چې په تیرې مارچ میاشت کې شوې او په نتیجه کې د جنوبي کوریا شپږ څلوېښت عسکر وژل شوي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې د امنیت د شورا لخوا په دې ارتباط هر ډول اقدام ته به پوځي ځواب ووایي. او لږ تر لږه 15,000 کسان پرون د بوسنیا شمال ختیځ لوري ته د نیزوک له کلي څخه ووتل او د سربرنیچا تر ښاره یې 110 کیلومتره مارش پیل کړی دی. دوی به له پلان سره سم د یکشنبې په ورځ سربرنیچا ته ورسیږي او د بوسنیا د جګړې پر مهال د سربي ځواکونو لخوا او د بوسنیا د جګړې پر مهال د سربي ځواکونو لخوا د ترسره شوي قتل عام په 15مه کلیزه کې به ګډون وکړي. سربرنیچا هغه مهال د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې امن سیمه وه چې سربي ځواکونو لخوا په حمله وشوه او د ملګرو ملتونو ځواکونه ونه توانېدل چې په سیمه کې د قتل عام مخنیوی وکړي. هلته په 1995 کال کې تقریبا 8,000 مسلمان نارینه ووژل شول. د یکشنبې په ورځ به خلک د هغو 800 کسانو د جنازې او خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي چې مړي یې په ډله ییزو قبرونو کې موندل شوي دي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
او دا هم هغه مطالب چې په روانه خبرونه کې به یې تفصیل درته وړاندې شي. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو او د هغوی د پټېدو د ځایونو په اړه دولتي ځواکونو ته استخباراتي معلومات ورکوي او حکومتي ځواکونو له دغو معلوماتو په استفادې په د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې ګټه اخلي او پرمختګ کوي. په دې ارتباط به په خبرونه کې پوره معلومات درکړو. په افغانستان کې به د انټیګریټي واچ په نوم د ادارې د رپورټ جزئیات تر خبره سي چې وايي په دغه هیواد کې یوازې په 2009 کال کې لږ تر لږه $1 بلیون رشوت اخیستل شوی دی. په خبرونه کې به همداراز د هلمند د خلکو د وضعیت څخه خبر سي. ټاکل شوی ده چې د هلمند د سنګین د ولسوالۍ څخه برتانوي ځواکونه خپل ځای امریکایي ځواکونو ته پرېږدي او د سیمې خلک له امریکایي ځواکونو هیله لري چې د دوی لپاره به امنیت تامینوي او بیا رغونه وکوي. په خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د امریکا په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خپرې شوي تبصرې درته وړاندې کړو. که مو وخت درلود د غزنی په اړه به یو ځانګړی رپورټ درته وړاندې سي. په غزنی کې موجود وضعیت، د غزنی کلتوري او تاریخي اهمیت. په دې خبرونه کې به له ازهره دینی پروګرام وړاندې سي او همدارس د ازادي راډیو د ونې انتخاب. د خبرونه اول مطلب مو په شمال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د فعالیتونو په ارتباط دی. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړي د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو او د هغوی د پټېدو د ځایونو په اړه دولتي ځواکونو ته استخباراتي معلومات برابروي. د رویټرز خبری اژانس په دې اړه معلومات د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د قومندان جنرال مراد علی مراد له قول خبره کړي او لیکلي دي چې د جنرال مراد دغه څرګندونې د شمال یو چارواکي هم تایید کړي چې دغه چارواکي نوم په رپورت کې نه دی اخیستل شوی. رویټرز خبری اژانس په دې ارتباط یو تفصیلي مطلب خپور کړی. احمد تکل به یې جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 نمبر شاهین قول اردو قومندان جنرال مراد علي مراد لرویټر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي د طالبانو د عملیاتو او پټو ځایونو په تیر د قومندانانو په اړه دولتي ځواکونو ته استخباراتي معلومات برابروي. مراد ویلي چې د استخباراتي معلوماتو ډیره ښه نتیجه ورکړي او دا معلومات له دولتي قواو سره مرسته کوي څو هغه کسان لمینځه یوسي چې د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بلل کیږي. په شمال کې د حکومت یو جګپوړی مقام د جنرال مراد دا څرګندونې تاییدوي او وایي دا استخباراتي معلومات د حزب اسلامي د وسلوالو لخوا دولت ته رسیږي. دې مقام چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړي رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د دې معلوماتو په بدل کې دوی حزب اسلامي ته پیسې ورکوي. حزب اسلامي د طالبانو او حقاني شبکې ترڅنګ له هغو دریو وسلوالو ډلو څخه یوه ده چې د افغانستان د دولت او په هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړو کې برخه لري او جنګیالي یې عمدتاً د هیواد په ختیځ او شمال کې فعال دي. د راپورونو له مخې څو میاشتې مخکې طالبانو شمال ته د پرمختګ په لړ کې له حزب اسلامي سره نښتې هم وکړې. حزب وروسته دا نښتې بې اهمیته وښودې، خو جنرال مراد وایي حزب اسلامي چې په دې جګړو کې تر یوه حده ماتې وخوړه اوس له طالبانو څخه د غچ اخیستو په لټه کې دی او په همدې دلیل د خپلو دښمنانو په اړه دولت ته راپور ورکوي. حزب اسلامي څه وخت مخکې له طالبانو سره د اړیکو لرل رد کړل او کابل ته یې له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې لپاره یو هیئت هم واستاوه. رویټر خبري اژانس لیکي په شمال کې د حزب او طالبانو ترمنځ دښمني د دولت د مخالفینو په لیکو کې د نفاق څرګندونه کوي. له افغان حکومت سره د حزب اسلامي خبرې له کومې ښکاره نتیجې پرته پای ته ورسېدې او حزب اعلان وکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له ټاکنې وروسته به د خبرو اترو د دوام په اړه غور وکړي. خو د طالبانو دریځ تل همدا و چې تر هغه وخت چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وي دوی به خبرې ونه کړي. د شاهین قول اردو قومندان جنرال مراد علي مراد وایي چې له حزب څخه د طالبانو په اړه د راپورونو ترلاسه کول د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د سمون له وجې ممکن شوی، خو د شمال هغه چارواکي چې مخکې یادونه وشوه بیا ویلي چې د دې علت د هیواد شمال ته د نویو امریکایي عسکرو رارسېدل دي. دا مقام زیاتوي د نویو امریکایي ځواکونو له رارسېدو وروسته د دې استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو ډیره مثبته نتیجه ورکړې، خو د په وینا د جرمني ځواکونو په موجودیت کې دا استخباراتي فعالیت ډیر کمزوری و. د افغانستان د شمال په ډیرو برخو کې جرمني سرتیري ډیره دي چې شمیر یې له 300 اوړي، خو جرمني ځواکونه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوځي عملیاتو په برخه کې له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. رویټر خبري اژانس د څارونکو په حواله لیکي همدا محدودیت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراخېدو یو ډیر مهم علت و. امریکایي ځواکونه همدې ټکي ته په پام سره شمال ته استول شوي دي. امریکایي چارواکو تیره میاشت وویل د خاصو ځواکونو شمیر یې اوس په ټول افغانستان کې درې چنده کړی. خاص ځواکونه یا سپیشل فورس د طالبانو په جګپړو قمندانانو پسې ګرځي. اژانس په افغانستان کې د ناټو د عامه اړیکو د مسؤل ډګروال واین شنګس له قوله لیکي چې په دې اړه وایي نړیوال ځواکونه په سیمه کې له بېلابېلو سرچینو څخه استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، خو دی له یوې خاصې سرچینې د دې معلوماتو د ترلاسه کولو په اړه څه نشي ویلی. له بلې خوا یو برطانوي پوځي مقام وایي چې د حزب اسلامي شاوخوا 50 تنه غړي په بغلان کې په یو دولتي کور کې ساتل کیږي. تورن جنرال فیل جونز چې ملکی ژوند ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راګرځولو لپاره د افغان حکومت د پروګرام مشر دی وایي طبیعي خبره ده چې جنګیالي د خپلې وسلې له ایښودلو وروسته خبرې او د استخباراتي معلوماتو په برابرولو کې مرسته کول غواړي. ناټو په دې وروستیو کې پرله پسې په شمال کې د ګڼ شمیر طالب قومندانانو د نیولو او وژل کېدو خبرونه ورکړي دي. په دې لړ کې د ثور په 14مه نیټه په بغلان کې د ملا روح الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو. نوموړی په بغلان کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولی و. له دې دوه اونۍ وروسته مولوي جابر چې د پر ځای ټاکل شوی و له دوه نورو قومندانانو سره د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو، او درې ورځې وروسته د ملا جابر پر ځای ټاکل شوی والی د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو. په کندوز کې هم په وروستیو دریو میاشتو کې ګڼ جګپوړي قومندانان یا وژل شوي یا نیول شوي دي، چې په دې ډله کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره ټاکل شوی مرستیال والی هم شامل دی.
د احمد تکل رپورت مو اورید د رویټرز خبري اژانس په حواله. دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. ازادي راديو تاسې په انټرنیټ پاکه صفحه اوریدلای سي د ازادي راديو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com. تاسو کولی سئ په 0.15 اف ام فریکوئنسی باندې د ازادي راديو په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې واوري او په 2.8 نوي متوسط موجې په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. په افغانستان کې اداري فساد هغه مسله ده چې د امریکا څو معتبر ورسپانو په خپل ورستوي غنو کې سرمقالي ور باندې کشل دي، خو ورسته باید درته ووایو ترغه مخکې به په همدې ارتباط د انټیګریټي واچ په نوم د نړیوالې ادارې د سروې رپورت درته وړاندې کړو چې وایي لشت لږه په 2009 کال کې تر 1 بلیون زیات ډالر زیات رشوت په افغانستان کې ورکړ شوی دی. دغه سروې په 6.5 زره کسانو ترسره شوی دی. البته د انټیګریټي واچ په نوم نړیواله اداره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د اداري فساد په اړه څېړنې کوي. دوی په افغانستان کې هم دا سروې کړې ده او دوی د سروې په نتیجه کې په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې له هرو دریو پښتل شویو کسانو څخه یوه تن ویلي چې په ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره د رشوت ورکولو مجبوریت درلودلی دی. تر نیمایي زیاتو ویلي چې د طالبانو د قدرت د زیاتېدو یو عامل په حکومت کې د اداري فساد موجودیت دی. انټیګریټي واچ په خپل رپورت کې وایي چې اداري فساد په افغانستان کې دومره پراخ شوی چې حتی د افغانستان د بیارغونی او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. له کابل په دې ارتباط رپورت لرو.
په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت له امله د شکایتونو په لړ کې یو نوی سروي خیي چې په 2009 میلادي کال کې افغانانو په دولتي ادارو کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر رشوت ورکړی دی. د افغانستان د اصالت د څار په نوم د دې مؤسسي سروي خوده ده چې افغانانو په دولتي ادارو کې د کم کار د ترسره کولو لپاره هم بډای رشوت ورکړی. په سروي کې پوښتل شو خلکو ویلي چې له رشوت پرته د دوی کارونه په دولتي ادارو کې په اسانه نه خلاصيږي. د نوموړې مؤسسې رئیس یما ترابي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د سروې د افغانستان په 2 دیرش ولایتونو کې په ډیره دقیقه توګه ترسره کړې ده.
در طول 12 میلیارد ډالر
دایوی په تیر یو کال کې 1 میلیارد ډالر د خلکو لخوا په دولتي ادارو کې رشوت ورکړی شوی. په دې کې لوی رشوت نه دی شامل. په روان میلادي کال کې زمونږ له نظر تر دې هم خلکو په دولتي ادارو کې ډیره بډه یا رشوت ورکړی دی. د سرګند کړه چې په دې سروې کې د پکتیکا او نورستان له ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې له خلکو سره مخامخ خبري شوي او په دولتي ادارو کې د هغوی د کار د ترسره کېدو د سرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه شوي. په دې سروې کې ویل شوي چې په 2009 میلادي کال کې د تیرو کلونو په مقایسه په دولتي ادارو کې د رشوت اخیستلو اندازه زیاته شوي او د مخنیوي لپاره نه یوازې دولت بلکې خلک هم باید ټینګه همکاري وکړي. په عین حال کې افغان دولتي چارواکي د امنی چې په دولتي ادارو کې فساد زیات دی، خو دوی وایي چې فساد تر ډیره خلکو ته د خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر په دې اړه وایي
په افغانستان حکومت کې اداري فساد یو وستون زده. اداري فساد د خدماتونو په ارزه کې موجوده ده، یعنی په ګمرکاتو کې، پاسپورت کې، په لایسنس کې، په جوازسیر کې، او افغانستان حکومت به ټینګ قدمونه وچتوي.
تر دې وړاندې هم د افغانستان په دولتي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت په اړه بیلابیل سرویګانې شوي، خو دا سروې په داسې حال کې شوي چې په ملي او نړیواله سطحه پر افغان دولت په دولتي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت له امله انتقادونه کیږي. حتی د امریکا د کانګرس یوې غړې څه مدمخ کې وویل چې نور به د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه یو افغانۍ هم منظوره نه کړي چې په افغانستان کې د فاسدو حکومتي چارواکو جیبونو ته ولویږي. خو د افغانستان د مالیه وزیر تیره اونۍ د نوموړي سرګندونې په یو خبري کانفرنس کې رد کړي او ویل چې ډیر فساد د بهرنیو محسوسو او ادارو لخوا د نړیوالو لخوا د مرسته شو پیسو د لګښت په سرنګوالي کې موجود دی.
په افغانستان کې اداري فساد، په افغانستان کې د امنیت لټینګر سره د دې مسلې ارتباط، او په افغانستان کې د بهرنیو محسوسو لخوا په اداري فساد کې دخالت. په دې ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتو څو معتبر ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې تبصره کړې دي او سلطان محمد سرور به یې لنډیز وړاندې کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو شمیر افغان تعمیراتي کمپنۍ چې په خپل هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لپاره په قراردادي کارونو بوخت دي، امریکایي لوری په دې تورنوي چې دوی ته پیسې نه دي ورکړي، او حتی داسې هم پېښه شوې چې یو تن چې 1 میلیون ډالره د دې کمپنیو پوروړی دی هیواد پرېښی او تللی. نیویورک ټایمز لیکي چې قراردادیانو ته د پیسو ورکولو په برخه کې د امریکایي لوري د پاتې راتلو له امله په جنوب کې سلهاو افغان کارګر بې معاشه پاتې شوي دي. له همدې امله ګڼې فابریکې او واړه بزنسونه تر دې حده په پورونو کې غرق شوي چې افغان او بهرني چارواکي ویر لري چې امکان لري دغه وضعیت په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې هلو ځلو ته تاوان ورسوي. سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په افغان لوري د اداري فساد په خاطر انتقادونه شوي دي، په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو نیو د ناسمو کارونو په اړه کمی خبرې شوې. نیویورک ټایمز ورسپانه د دې مطلب په ادامه کې د ایساف د قواوو د یو پوځي چارواکي په حواله لیکي، هغه محدود معلومات چې اوس په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو د ناکردو په اړه خبره شوې ښایي د کلاوي سروي. دغه پوځي چارواکي نیویورک ټایمز ته ویلي دي چې دا مسله یوازې امریکایي کمپنیو ته نه راجع کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان پر حالاتو یو مقاله خبره کړې چې په هغې کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یو ورستی ریپورت ته اشاره شوی. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې اداري فساد په داسې حال کې اوج ته رسیدلی چې نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو میلیونونو ډالر دغه هیواد ته لیږلي او په دې توګه وسلوالو طالبانو ته د کابل د حکومت د مشروعیت په ضد ښه وسله په لاس ورغلې. د انټیګریټي واچ د ادارې په ریپورټ کې چې پرون خپور شو راغلی چې افغانان د خپل هیواد پولیسو او قضایي ارګانونو ته د تر ټولو زیات په اداري فساد ککړو په سترګه ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ماموریت په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو پر اعتبار زیاتولو او مسلکي کېدو سخت متکی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې له دې ښکاري چې اداري فساد په جدي ډول د غریبو افغانانو ژوند تهدیدوي، په خاص ډول په لرې پرتو سیمو کې چې د ناتو ځواکونه د حکومت د کنټرول د پراخولو او د وسلوالو طالبانو د ماتولو هڅې کوي.
د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه د برتانوي ځواکونو د وټولو پروسه پیل شوې او پر ځای باید د امریکا سمندري قواوی ځای پر ځای سي. خو په سیمه کې خلک وایي د شته تغییر سترګې پلار دي، داسې چې دوی وایي په سیمه کې د امنیت او ټینګ سي او د بیا رغونې پروسې دی پیل سي. خلک وایي ک امریکایان د دوی لپاره امنیت نسی تامینولای، نو ک امریکایان د دوی لپاره امنیت تامین کړي نو خلک به هم همکاري ورسره وکړي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د هلمند له خلکو سره غږیدلې د سنگین د ولسوالۍ له اوسیدونکو سره خبرې کړې او رپورت لري.
د هلمند د پنځم ولسوالۍ نه هم برتنوي سرتیرو په تدریجي ډول وتل پیل کړه. تیر ورځ د برتنوي ځواکونو د لشکرګاه په شمال کې د سنگین ولسوالۍ نه خپل غوټې واخیستې او پر ځای امریکایي سمندري ځواکونو د سیمې کمانډه په لاس کې واخیستل. د دې عمل سره جوخت د سنگین ولسوالۍ عام خلک لږ خوشبینه دي، خو په تیرو کلونو کې هلته موجودې نارامۍ خلک ستړي کړي دي. هغوی په خپلو خبرو کې وایي په امریکایي سمندري ځواکونو باندې اعتماد نه لري چې په سنگین کې به امنیت راولي. د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که چیرې امریکایان امنیت نه راولي نو ولسوالۍ دې پرېږدي او د دوی ژوند دې نور هم نه تنګوي.
غوښتنه مو داغه ده چې بس دوی ټوله ووځي، قراري جوړه شي. هیڅ دوی هیڅ نه دي کړي، بمبارونه وکړه ودو باندې، نو دوی هیڅ نه دي کړي. موږ سره چیرې نه دي کړي، نو شي ووځي، موږ ډېر په خوشحاله.
دغه خو مونه دي ځلې د انګریزانو وسایي، خو مونه دي ځلې امریکایان راغلي در اوسه پورې داسې نه دي چې موږ منه امریکایان هغه کار خو مونه دي در اوسه لیدل.
چې د خلکو سره کومک وسي، سړک ورته جوړ شي، والو ورته جوړ شي، پل ورته جوړ شي، یعنې هغه پل هغه ځای دی، یعنی ویلې و چې موږ دا پل درته جوړو، والو درته جوړو، سړک درته جوړ، نه سړک جوړ کړی، نه دغه جوړ کړی، سبا دار ما بنس کې شګه واره کړی دی دا سړک.
سنگین ولسوالۍ وروسته تر هغه امریکایي سمندري ځواکونو ته د برتانوي سرتیرو نسپارل کیږي چې یوازې دوه میاشتې وړاندې د هلمند په شمال کې د یوې بلې پراخې ولسوالۍ مساکله د امنیت او ساتلو ټولې چارې هم د برتانوي سرتیرو نه امریکایي سمندري ځواکونو ته وسپارل شوې. په مساکله کې امنیت ښه شوی دی. خلک هیله ښیي چې د امریکایي سمندري ځواکونو په ورتګ په سنگین کې هم امنیت ټینګ سي او بیا رغونې کارونه نور هم چټک سي. د سنگین ولسوالۍ قومي مشر او روڼاندی شمس الله سرایي وایي که چیرې بیا رغونه چټکه نه شي او امریکایي سرتیرو د سنگین لپاره د امنیت نوې ستراتیژي او کړنلاره جوړه نه کړي، په سنگین کې د دوی پاتې کېدل هم د برتانوي سرتیرو سره کوم معلوم توپیر نه لري.
انګریزانو ته په ځای کې چیرته باید تام امنیت وای، خو امریکایان په دې خاطر باندې تر دوی په جنگ کې کاتیات لري، په مصرف کاتیات لري. تقریبا فکر کوم چې ساحه ته امریکایان تللي دي، خو هلته یو اندازه کاتیات لري او مصرف کوي په زیات اندازه. خو خواهش مې دا دی چې امریکایان هم د دوی په ستراتیژي باندې کې تطبیق او دې پیسې کې دوی د کوم بچتون څخه کار واخلي او تقریبا دوی خلکو څخه کار واخلي چې هغه په وطن کې په کوم کې یو څوک دي.
که څه هم برتانوي سرتیرو په سنګین ولسوالۍ کې څه د پاسه څلور کاله تیر کړه، خو نه یوازې هلته امنیت ټینګ نه کړای سو، بلکې په دې ولسوالۍ کې بیا رغونه، عامه ژوند، ښوونه او روزنه بیخي په ټپه ولاړه وه. خو د هلمند والي مرستیال عبدالستار میرزا کوال دغه تغیرات او تبدیل نظامي چارې بولي. وایي په سنګین کې د کوماندې سپارل یوازې په نظامي برخه کې ترسره سوي دي، نه په ملکي برخه کې. میرزا کوال وایي اوس هم هلته د بیا رغونې او ښې دولتدارۍ چارې د برطانوي اړخ په لاس کې دي. میرزا کوال دغه تغیرات ډیر ساده بولي. وایي بهرني سرتیر ټول د یوه حساب تر چتر لاندې کار کوي، او په دې برخه کې کار د کومې معلومې ستونزې په خاطر نه دی رامنځته شوی.
مرین خوایب د سنګین ولسوالۍ ته ځي، او د برتانیې د برخې قوتونه به مرکز ته راځي. دا یو عادي موضوع ده، د هلته به هم په ګډه هم د ملکي برخې او هم د خدمات او هم د حکومتداري برخه او د بازسازي او انکشاف برخه په ګډه دوی ترسره کوي، هم د برتانیې هیواد او هم د مرین قوا د امریکا د متحده ایالاتو پوځونه.
د هلمند والي مرستیال په سنګین کې امنیت ډیره لویه ستونزه بولي. وایي ښوونه او روزنه شوه، خو په سنګین کې امنیت او بیا رغونه چې لازم او ملزوم دي په ډیره ټیټه سویه کې وه. که څه هم میرزا کوال وایي په سنګین کې تغیرات نظامي چارې دي او د کومې ستونزې له امله نه دي رامنځته سوي، خو د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي وایي په سنګین کې د فشار له امله بهرني ځواکونه اړسته چې سیمه پرېږدي. په هر حال د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ نه نیولې چې دوه کاله وړاندې ترې برطانوي سرتیري ووتل، دا د مساکله، کجکي او ناوې ولسوالیو په شمول پنځمه ولسوالۍ ده چې برطانوي سرتیرو نه د امریکا سمندري ځواکونو ته سپارل کېږي. ویل کېږي چې برطانوي سرتیري چې شمېر یې په هلمند کې 9000 تنو ته رسېږي، وروسته تر دې به د لویو لارو د ساتلو تر څنګ د لشکرګاه او نادالي ولسوالیو نه ساتنه کوي، او د ښې دولتداري او بیا رغونې پراخه کارونه به په کې پیل کړي.
له هلمند مو د امنیتي مشکلاتو په اړه د خلکو څرګندونې واورېدې، او اوس له هلمند ځو کندهار ته د خلکو پر مشکلاتو رپورټ لرو، خو له یوې بلې مسلې سره په ارتباط. په کندهار کې د توبرکلوز د ناروغۍ د خپرېدو څخه خلک په تشویش کې دي، او دا چې په سیمه کې د روغتیا څومره امکانات موجود دي. په دې ارتباط به د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتین خبري رپورټ واورو.
د روژې د میاشتې سنا جوړې وم، د لې دوا را کول پر بازار نخساره کول. اوس چې څو د درې دوه میاشتې پرسې دا مې درېمه ده چې د لې دوا را کوي. د ټیبي سنا مې بندېدله، او تبه مې وه ورسره. زه باره دلته راوستلم، ول دلته دوا ورکوي، باره به خدای ښه وکړي چې معایناتونه یې را وکړه. وای ټیبي
دا د سلطان بیبي په نوم یوه مېرمن ده چې د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې د تبرکلوز یا نري رنځ د درملنې مرکز ته راغلی وه. نوموړی یو کال کېږي چې د تبرکلوز یا نري رنځ په ناروغۍ اخته ده. سلطان بیبي یوازینۍ مېرمن نه ده چې د دغه ناروغۍ څخه کړېږي، بلکې دې ته ورته سلګونه مېرمنې، نارینه او ماشومان په یاد سوې ناروغۍ اخته دي چې ځینې یې د نه درملنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کندهار کې د تبرکلوز یا نري رنځ د کنټرول او درملنې د څانګې مسؤلین که څه هم د تېر په پرتله په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د کموالي خبره کوي، خو د دوی په وینا دغه ناروغي یوازې په کندهار کې د کال 1200 ناروغان لري چې 350 تنه یې مري. د یاد سوي څانګې مسؤل ډاکټر محمد حسین اکرمي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د کال 8000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي، چې وړاندې دغه شمیر 40000 و. د اکرمي په خبره په هر 40000 ناروغانو کې 90 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
هر ځای خپل نږدې ترین ساحه کې چې یو کلینیک یا صحي مرکز ویني، دوی دالته مراجعه کوي. که پر خپل ځان باندې شکمن کیږي یا تر دوا پتو یا ټوخ زیاتیږي د خلکو یا خراشکو بلغمو سره، او یا دغه موږ تاسې په اصطلاح موړیا که تبه ولري د شپې له خوا خولي ورسره یې، او یا وزن په لږ وخت کې ډیر وزن څوک د لاس ورکوي، نو دغه هغه یو درې علایم دي چې د نري رنځ دپاره خاص دي چې هر ورور هر خور باید په پوه شي، نه یوازې طبي پرسونل. نو که دوی په ځان کې دغه علایم ویني، دوی د یوازې د طبي سنټر یا د طبي مرکز پوښتنه نه کوي، ځکه هغه مرکز اوس په یو ټریننګ مرکز باندې بدل شوی دی.
ډاکټر اکرمی زیاتوي چې دا ناروغي زیاتره د تنفس د لارې بل انسان ته سرایت کوي، خصوصا د ټوخي او پرنجي په واسطه. هغه واړه بکتریاوي هوا ته ورکوي چې مقابل لوري په شپږ مترو کې ورباندې اخته کیږي، چې د انسان ټول غړي لکه سږي، هاضمي سیستم، هډوکي او دماغ ژر زیانمنوي. ښاغلی اکرمی په هیواد کې دا ناروغي د نارینه وو په پرتله په ښځو کې زیاته بولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا د تیرو کلونو په پرتله اوس په کندهار کې په تبرکلوز یا نري رنځ د اخته کسانو شمیر کم شي. د شاغلی پخلا په خبره مخکې په کندهار کې د دې ناروغي د درملنې لپاره یوازې یو مرکز موجود و، او اوس د کندهار په درو دیشو روغتیایي مرکزونو کې د دې ناروغي درملنه کیږي، خو په لیرو پرتو سیمو کې د وړ شرایطو د نشتوالي له امله د دې ناروغي تداوی ستونزمنه ده.
په درو دیش مراکزو کې زموږ د کندهار د سی مراکز کې زموږ د ټوبرکلوز څانګه فعاله ده، هلته کامل خدمات سره یعنی تشخیص او تداوی هلته کیږي. دولس او درې واقعات موږ تیر کال درلودلی، یولس او اته شپېته واقعات موږ سږ سوي کال کې درلودلی، روان کال کې درلودلی، پر دغه مخکې یو